U360 में?
मैंने आते ही कह दिया इनफ इज इनफ, बहुत हो चुका है।
क्या भारतीय रहनुमाओं का पाकिस्तान मुखालिफ बयानियां सिर्फ इंतखाबी मुहिम का हिस्सा है या नई दिल्ली की इस्लामाबाद पॉलिसी का आकाश? जानेंगे आज के शो में।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम U360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। भारत में आम इंतखाबात के 7 में से 4 मराहल के लिए वोटिंग हो चुकी है और गुज़िश्ता चंद इंतखाबात की तरह इस बार भी इंतखाबी मुहिम के दौरान पाकिस्तान मुखालिफ बयानात का सिलसिला जारी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपनी रैलियों में मुसलमानों और पाकिस्तान का नाम बार बार ले रहे हैं। इसी हफ्ते के आगाज पर एक इंतखाबी जलसे के दौरान उन्होंने अपोजिशन को पाकिस्तान की जौहरी ताकत से खौफजदा होने का ताना देते हुए एक बयान में कहा कि अगर पाकिस्तान ने चूड़ियाँ नहीं पहनी तो वो पहना देंगे। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा का कहना है कि इंतखाबी मुहिम के दौरान मुख्तलिफ भारतीय सियासी रहनुमाओं की तरफ से पाकिस्तान मुखालिफ बयानबाजी में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है। इसके अलावा चंद रोज पहले भारत की तरफ से पाकिस्तान के अंदर अपने मुखालिफीन को कत्ल करवाने की रिपोर्ट्स के बारे में भी तजयकार समझते हैं कि इन खबरों से भारत की हुक्मरान जनता पार्टी BJP को इलेक्शंस में फ़ायदा मिलेगा। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम जो बात करेंगे उसमें ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारतीय रहनुमाओं के ये बयानात क्या सिर्फ इंतखाबी मुहिम तक महदूद हैं या ये भारत की पाकिस्तान से मुतालिक पॉलिसी भी है। वीओए उर्दू अब व्हाट्सएप पर भी मौजूद है। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को आप स्कैन करके हमारे व्हाट्सएप चैनल पर ताज़ा तरीन खबरें, तबसरे, तज्जिए और वीडियोज़ के लिए हमें फॉलो कर सकते हैं। भारत में जारी इंतखाबात में क्या पाकिस्तान मुखालिफ बयानियां वोट बैंक बढ़ाने में मदद कर रहा है, इस पर बात करते हैं। इस वक्त हमें नई दिल्ली से ज्वाइन किया है भारतीय सहाफी सौरभ शुक्ला ने। सौरभ, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। इंतखाबात में पाकिस्तान मुखालिफ बयानात पहले कितने आम थे, क्या ये माजी के इंतखाबात की तरह है या पहले से ज्यादा हो रहे हैं?
देखिए, जैसे जैसे इलेक्शंस इंडिया में खत्म होने की तरफ बढ़ रहे हैं, 4 फेजेस में इलेक्शंस हो चुके हैं, अभी 3 फेज और बचे हैं, वैसे वैसे पाकिस्तान की बात करें तो उस पर डिस्कशंस बढ़ते जा रहे हैं। अभी मंडे को बिहार स्टेट में मुजफ्फरपुर एक जगह है जहां पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि अपोजिशन कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी। दरअसल वो जम्मू कश्मीर के एक्स चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला के एक बयान का जिक्र करते हुए उसके रेफरेंस में कह रहे थे, फारूक अब्दुल्ला जो ऑपोजिशन अलायंस है उसका एक हिस्सा है, तो उस रेफरेंस में उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, अगर नहीं पहन रखी हैं तो हम पहना देंगे। और फिर उन्होंने मणिशंकर अय्यर जो एक्स मिनिस्टर हैं पिछली सरकार में, पिछली हुकूमत में एक्स मिनिस्टर थे 2014 से पहले जो कांग्रेस की हुकूमत थी, तो उसमें भी एक बयान का जिक्र उन्होंने किया। मणिशंकर अय्यर ने कहा था कि हमें पाकिस्तान की इज्जत करनी चाहिए, उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो यूज कर सकते हैं। उस पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास बिजली नहीं है, पाकिस्तान के पास आटा नहीं है, तो वो हम पर हमले करने की बात कैसे सोच सकते हैं। तो पाकिस्तान की के बारे में काफी डिस्कशन हो रहे हैं इंडिया में। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 15 दिन पहले 15 डेज बैक ही गेव अ स्टेटमेंट सेइंग कि पाकिस्तान चाहता है कि शहजादा भारत का इंडिया का नया वजीर आजम बने, मतलब शहजादा उनका रेफरेंस राहुल गांधी की तरफ था जो कि कांग्रेस जो अपोजिशन पार्टी है कांग्रेस के सबसे सीनियर लीडर हैं, तो उनकी तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान चाहता है कि शहजादा इंडिया का नया प्राइम मिनिस्टर बने, तो इस तरीके की बातें हो रही। इनफैक्ट इन रैलीज के अलावा इन पॉलिटिकल
जी प्लीज सौरभ कंप्लीट कीजिएगा।
जी, हम बस इतना कह रहे थे कि इनफैक्ट ये सिर्फ रैलीज तक लिमिटेड नहीं है। अगर आप देखेंगे बीजेपी के जो एडवर्टीजमेंट हैं, जो उनका कैंपेन है, तो उन्होंने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए हैं कि इंडिया इज इन सेफ हैंड्स, हिंदी में लिखा है कि भारत अब सुरक्षित हाथों में है, इंडिया इज इन सेफ हैंड्स।
हर तरह से भारतीय इंतखाबात जो है उसमें पाकिस्तान जो है उसको एक मुद्दा बनाया गया है। तो वज़ीर आज़म मोदी का चूड़ियों वाला बयान कांग्रेस के एक लीडर के बयान के जवाब में आया, वो आपने जिस तरह से हमें बताया अभी, और उससे पहले फारूक अब्दुल्ला की तरफ से भी जिस तरह से कहा गया मणिशंकर अय्यर और फारूक अब्दुल्ला की तरफ से, तो अपोजिशन की तरफ से भी पाकिस्तान को वोट्स लेने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है या सिर्फ ये BJP ही है?
देखिए ऑपोजिशन ने इस बार कांग्रेस ने एक मैनिफेस्टो बनाया है जिसमें वो एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, वो विमेन देश के विमेन वोटर्स को एक हर महीने कुछ पैसे देने की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली ऑपोजिशन को लगता है कि पाकिस्तान के बारे में बात करना और वो बीजेपी के पिच पर जाके खेलना होगा। तो ऑपोजिशन अपने मैनिफेस्टो पर लिमिटेड रखना चाहता है अपना कैंपेन। मैनिफेस्टो में अभी तक ऑपोजिशन ने पाकिस्तान का इस्तेमाल नहीं किया है कि वो इंडिया में प्रचार करें। जरूर जब प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान का जिक्र किया था तो एक और सीनियर लीडर हैं कांग्रेस की, प्रियंका गांधी, उन्होंने जरूर कहा था कि इंडो चाइना वॉर में 1960s में उनकी दादी यानी इंदिरा गांधी ने, उनकी ग्रैंड मदर इंदिरा गांधी ने अपने जेवर दे दिए थे देश के लिए जब हथियार खरीदने थे हिंदुस्तान को चाइना के अगेंस्ट लड़ने के लिए। उन्होंने कहा कि उनके पिता राजीव गांधी को उनकी मां ने शहीद कर दिया देश के लिए। तो इस तरीके की बातें हुई, लेकिन ऑपोजिशन पार्टी यूज नहीं कर रही है पाकिस्तान को। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के बारे में ज्यादा बात करना वो बीजेपी के एजेंडे में फंसने जैसा होगा।
एक चीज लास्ट पे अगर आप बता सकें कि इंतखाबात की रिपोर्टिंग आप कर रहे हैं, ये बताइए पाकिस्तान मुखालिफ बयानात ये जो आ रहे हैं खासतौर पे, ये वोटर्स को अपील भी कर रहे हैं? वोटर्स का क्या रिस्पांस है इस पे?
अगर आपको 2019 पिछले इलेक्शन लोकसभा इलेक्शन याद हो तो उससे पहले फरवरी 2019 में पुलवामा अटैक हुआ था और पुलवामा अटैक के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की इंडिया में बात हुई, चर्चा हुई और उस सर्जिकल स्ट्राइक ने इंडिया में बहुत माइलेज दिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। बीजेपी ने फॉर द फर्स्ट टाइम देव क्रॉस्ड 300 सीट्स, देव गॉट 303 सीट्स। तो इंडिया बीजेपी का अब तक के सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस था 2019 में। तो पाकिस्तान जाहिर सी बात है बीजेपी के लिए फेवर करता है। यही वजह है कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं वो अपने सारे स्टेटमेंट्स हैं बहुत कैलकुलेट करके देते हैं, फिर उसका वो इम्पैक्ट देखते हैं। लेकिन इस बार कोशिश अपोजिशन की है कि वो इस एजेंडे में ना फंसे, वो एम्प्लॉयमेंट की बात करें, लेकिन जरूर इन बयानों का असर तो पड़ता है क्योंकि इंडिया में ये बात बिल्कुल लोगों के जहन में घर कर चुकी है कि पाकिस्तान एक दुश्मन मुल्क है और
इसी वजह से वो शायद ये वाले बयान जो हैं वो पाकिस्तान के अगेंस्ट होते हैं, वो इलेक्शंस में हेल्प आउट करते हैं। बहुत शुक्रिया सौरभ, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। भारतीय सियासी क़यादत के पाकिस्तान मुखालिफ बयानबाजी के बारे में वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करने वाले चंद मुबसरीन का कहना है कि ये दानिस्ता हिकमत अमली है जिसका मकसद अवाम और वोटर्स को तकसीम करके वोट हासिल करना है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के पाकिस्तान को चूड़ियाँ पहनाने वाले बयान से पहले भारतीय वज़ीर दिफा ने भारत की मुआशी तरक्की का हवाला देते हुए कहा था कि उन्हें लगता है कि अब पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर भी भारत से इल्हाक चाहेगा। भारत के इंतखाबी अमल पर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान गहरी नजर रखे हुए है। इस्लामाबाद इस बात पर नाराज है कि भारतीय सियासतदानों ने वोटरों को अपनी तरफ मायल करने के लिए रिवायती हरीफ पाकिस्तान के बारे में सख्त मौकफ इख्तियार कर रखा है। वॉइस ऑफ अमेरिका की इस रिपोर्ट में यह जानने की कोशिश की गई है कि भारतीय रहनुमाओं की बयानबाजी को पाकिस्तान में कैसे देखा जा रहा है। इस्लामाबाद से वॉइस ऑफ अमेरिका की सारा जमान की रिपोर्ट।
लाहौर के करीब वाक़ सरीना टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की मशीनें पाकिस्तान के नामवर ब्रांड्स और दीगर ममालिक की कंपनियों के लिए कपड़ा तैयार करती हैं। लेकिन पड़ोसी मुल्क भारत, जो दुनिया की सबसे बड़ी मंडियों में से एक है, पहुंच से दूर है।
हमें सस्ता खाम माल मिलेगा जो हमें तजारती पाबंदियों से पहले मिल रहा था। उम्दा कपड़ा, हमारे लॉन और कॉटन और सूती कपड़ा भारत में बहुत पसंद किए जाते हैं।
इस्लामाबाद ने सन 2019 में भारत के साथ तजारत को उस वक्त मुअत्तल कर दिया था जब नई दिल्ली ने यकतरफा तौर पर मुतनाज़ जम्मू और कश्मीर की खुद मुख्तार हैसियत को खत्म कर दिया। पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात चाहती हैं कि हुकूमत माशी तकलीफ को कम करने के लिए भारत के साथ तजारती ताल्लुकात बहाल करे, लेकिन भारत में इंतखाबात के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी खुद को कांग्रेस पार्टी के मुकाबले में पाकिस्तान की मुबैना सरहद पार दहशतगर्दी रोकने में ज्यादा सख्तगीर लीडर के तौर पर पेश कर रहे हैं।
मैंने आते ही कह दिया इनप इनप बहुत हो चुका है। आज स्थिति ये है, पाकिस्तान दुनिया भर में जा करके रो रहा है, बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है।
सन 1947 में तकसीम होने वाली ये दो जौहरी ताकतें मुतद्दद जंगें लड़ चुकी हैं और एक दूसरे पर सरहद पार दहशतगर्दी का इल्जाम अक्सर आयद करती हैं। پاکستانی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بھارتی سیاستدان انتخابات کے دوران پاکستان کے بارے میں نرم رویہ اختیار کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے.
کانگریس بھی مودی کو پاکستان میں مسٹر شریف کے دوست کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کر رہی ہے, تو یہ ایک رجحان ہے. بھارتی سیاستدان اور خاص طور سے بی جے پی انتہا پسند ووٹرز کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ نمبر بنا رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے بارے میں سخت موقف اختیار کریں گے.
پاکستان فروری 2019 میں اس وقت کشیدگی عروج پر پہنچ گئی جب پاکستان اور بھارت کئی دہائیوں میں پہلی بار ایک فضائی جھڑپ میں الجھے. پھر بھی 2021 کے بعد سے دونوں فریقوں نے بڑی حد تک کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر اپنی طویل ترین جنگ بندی کو برقرار رکھا ہوا ہے. اب جبکہ مودی مستقل تیسری بار وزیراعظم بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں, پاکستان میں کچھ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ وہ جارحانہ موقف ظاہر کرنے کے باوجود عملی طور پر امن کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں.
تو اگر انہیں تاریخ میں اپنا نام لکھوانا ہے تو انہیں کچھ میراث پیچھے چھوڑنی ہوگی. میں دیکھ رہا ہوں کہ مودی کے لیے پاکستان کے ساتھ امن قائم کرنے کے معاملے پر نام کمانے کا ایک موقع ہے.
پاکستان کے دفتر خارجہ نے حال ہی میں ایک بیان میں کہا کہ بھارتی سیاستدانوں کو چاہیے کہ وہ پاکستان کو اپنی عوامی نوعیت کی سیاسی بحث میں نہ گھسیٹیں. ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ اگرچہ پاکستان پہ تنقید بعض بھارتی ووٹرز کو متاثر کر سکتی ہے, لیکن جب الیکشنز ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد دونوں جانب کی حکومتیں سیاسی بیان بازی کو بھلا کے اہم مسائل پہ اپنی توجہ مرکوز کرتی ہیں. سرینا ٹیکسٹائل انڈسٹریز کے منافع میں اضافہ ہوگا اگر کمپنی بھارت کے ساتھ تجارت کر سکے, لیکن ہندو قوم پرست نریندر مودی کے پھر منتخب ہونے کی صورت میں حامد زمان کو کسی مثبت پیش رفت کی امید نہیں.
گزشتہ 10 برسوں میں جب سے وہ اقتدار میں ہیں, ایک مسلمان اور پاکستانی ہونے کے ناطے ان سے بہت زیادہ امید پیدا نہیں ہوتی.
سارا زمان, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
بھارتی وزیراعظم نریندر مودی پر ملک میں الیکشن کے دوران مسلم ووٹوں کو ووٹ جہاد کا نام دے کر تفرقہ بازی کو ہوا دینے کا الزام لگایا گیا ہے. بی جے پی کی ایک حالیہ الیکشن ریلی سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ بھارتی ووٹرز کو ووٹ جہاد اور رام راجیہ میں سے کسی ایک کو چننا ہوگا, لیکن وہ بھارت میں اقلیتوں کے خلاف امتیازی سلوک کی تردید کرتے آئے ہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ 80s کی دہائی میں جب سے بی جے پی ایک سیاسی قوت بن کر سامنے آئی ہے, تب سے بھارتی پارلیمان میں مسلمان قانون سازوں کی تعداد بتدریج کم ہو رہی ہے.
دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہلائے جانے والے ملک بھارت میں تقریباً 20 کروڑ مسلمان بستے ہیں, لیکن ان کی سیاسی نمائندگی میں کمی آ رہی ہے. یہاں ہندو اور مسلمانوں کے درمیان تناؤ کوئی نئی بات نہیں ہے, لیکن وزیراعظم نریندر مودی کے دور میں اس کھچاؤ میں اضافہ ہوا ہے. ان کے حکمراں بھارتیہ جنتا پارٹی ہندو قوم پرست نظریے کا پرچار کرتی ہے. نریندر مودی نے پہلی بار 2014 میں اقتدار سنبھالا تو سبکدوش ہونے والی پارلیمنٹ میں 30 مسلم قانون ساز تھے, جن میں سے ایک کا تعلق بی جے پی سے تھا. اب 543 سیٹوں میں سے 25 مسلم اراکین کے پاس ہیں اور کسی کا تعلق بی جے پی سے نہیں. حکمراں جماعت نے 2014 اور 2019 کے انتخابات میں صرف 13 مسلم امیدواروں کو میدان میں اتارا تھا, جن میں سے کوئی بھی منتخب نہیں ہوا تھا. ایم عبدالسلام اس سال الیکشن لڑنے والے تقریباً 430 بی جے پی امیدواروں میں سے واحد مسلمان ہیں.
بھارتیہ جنتا پارٹی تمام لوگوں کو موقع دیتی ہے, صرف ہندوؤں کو نہیں. بھارتیہ جنتا پارٹی کا یہی فائدہ ہے, یہ مکمل طور پر جامع اور سب کے لیے کھلی پارٹی ہے.
اوپن پارٹی.
1980 کے وسط میں مسلمان بھارت کی آبادی کا 11% تھے اور پارلیمنٹ میں ان کی 9% نشستیں تھیں. آج وہ آبادی کا 14% ہیں, لیکن پارلیمان میں نمائندگی 4.6%. دوسری جانب بھارت کی 1.4 ارب کی آبادی کا 80% اور پارلیمنٹ کا 90% ہندو ہیں. ملک کی 28 ریاستی اسمبلیز میں 4000 سے زیادہ ارکان ہیں, جن میں سے تقریباً 6% مسلم قانون ساز ہیں. 2006 میں جاری کردہ ایک سرکاری رپورٹ کے مطابق بھارت میں مسلمان خواندگی, آمدن اور تعلیم تک رسائی کے اعتبار سے ہندوؤں, مسیحیوں اور نچلی ذات کے افراد سے بھی پیچھے ہیں. گو کے وقت کے ساتھ اس میں بہتری آئی ہے, لیکن زیادہ نہیں.
ریاست کے نقطہ نظر سے یہ تشویشناک ہے. اس بات سے قطع نظر کہ اقتدار میں کون آتا ہے, مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی جمہوریت جو سیاسی یا سماجی طور پر کسی خاص کمیونٹی کو حق رائے دہی سے محروم کر دیتی ہے مستحکم رہتی ہے.
ایک دہائی سے برسر اقتدار حکمران جماعت بی جے پی نے بین المذاہب شادیوں پر پابندیوں سمیت کئی ایسے قوانین بنائے یا تجویز کیے جنہیں مسلم رہنما تعصب پر مبنی سمجھتے ہیں. حالیہ انتخابی ریلیوں میں نریندر مودی نے کہا ہے کہ مسلمان در انداز ہیں، ان کے بہت زیادہ بچے ہیں. انہوں نے اپنی اہم حریف جماعت کانگریس پر بغیر ثبوت کے الزام لگایا ہے کہ وہ ہندوؤں کی دولت کو مسلمانوں میں تقسیم کرنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے. کئی بھارتی مسلم سمجھتے ہیں کہ مودی اپنی سیاسی حکمت عملی کے طور پر تقسیم کو ہوا دے رہے ہیں.
دیش واسیوں کا کوئی بھلا،
لوگوں کے لیے کوئی ترقی نہیں، کچھ اچھا نہیں ہے. یہاں کون بولے گا؟ کوئی سامنے آئے کھل کر بات کرے تو اگلے دن وہ جیل میں ہوتا ہے، گھر سے اٹھا لیا جائے گا یا ایک بلڈوزر بھیج دیا جائے گا. اس لیے خوف کے مارے کوئی بات نہیں کرے گا،
ڈر کے مارے کوئی بولے گا نہیں.
بھارت کے حزب اختلاف کی جماعتوں میں بھی مسلمانوں کی نمائندگی کم ہوئی ہے. ملک کی 28 ریاستوں میں سے کسی ایک میں بھی کوئی مسلمان وزیر اعلیٰ نہیں ہے، جبکہ 19 ریاستوں میں بی جے پی اور اس کے اتحادیوں کے وزرائے اعلیٰ ہیں. ماہرین کا کہنا ہے کہ جیسے جیسے بی جے پی زیادہ طاقتور ہوتی جا رہی ہے، بھارتی اپوزیشن جماعتیں ہندو ووٹر سے دوری کے خوف سے مسلم امیدواروں کو نامزد کرنے سے ہچکچا رہی ہیں. کچھ افراد سمجھتے ہیں کہ جب سیاسی جماعتیں مسلمانوں کو میدان میں نہیں لاتی تو ان کے اہم مسائل کم ہی پارلیمنٹ میں زیر بحث آتے ہیں.
میں محسوس کرتا ہوں کہ اگر کوئی مسلمان پارلیمنٹ کے لیے منتخب ہوتا ہے تو کم از کم مجھے یہ امید اور یقین ضرور ہوگا کہ وہ وہاں ہمارے لیے آواز اٹھائے گا.
ماہرین کا کہنا ہے کہ جہاں ہندوؤں کی اکثریت بی جے پی سے تعلق رکھتی ہے، بھارتی مسلمانوں کو ایک مربوط سیاسی ایجنڈا بنانے میں مشکل کا سامنا ہے، جس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کی برادری، فرقوں، زبان، رسم و رواج اور ثقافت میں بہت تنوع ہے. فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ.
بھارت کے انتخابات میں پاکستان مخالف بیانیہ کیوں اہم ہے اور بھارتی سیاست میں کیا کردار ادا کرتا ہے، اس پر بات کرتے ہیں پرتاپ سومنچی سے جو نئی دہلی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. پرتاپ، بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. انتخابی مہم میں کتنا اہم ہے بھارتی سیاستدانوں کے لیے پاکستان مخالف بیانیہ؟
وہ کہتے ہیں کہ وہ جو بھارت کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرے، یعنی یہاں دل سے دل ملانے والی بات کوئی نہیں کرتا، نہ ادھر سے ہوتی نہ ادھر سے ہوتی. وہ ادھر سے آنکھ میں آنکھ ڈالنے والی بات ہوتی ہے، ادھر سے پھر اور ہو جاتا ہے کہ ہم آنکھ نکال لیں گے، پھر ادھر سے آتی ہے کہ آنکھ نکال لیں گے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ دونوں طرف سے دل ملنے اور ملانے والی بات ہوتی، تو ظاہر طور پہ ویسی استھتی ہے نہیں. تو اس میں اور یہ چیز جب الیکشنز ہوتے ہیں تو اور زیادہ ابھر کے سامنے آ جاتی ہے.
پرتاپ، آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جس طرح سے رول پلے کرتا ہے ایک پاکستان مخالف بیانیہ، آنکھیں ملا کے جو بات کرنے والی بات ہے یا آنکھیں نکالنے والی جو بات ہے، اور اس کے بعد خاص طور پہ جب یہ بات ہو رہی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دل سے دل ملانے والی بات، تو دل سے دل ملانے والی بات کوئی اور پارٹی کوئی پارٹی کرتی بھی ہے یا صرف یہ ہم بی جے پی کی بات کر رہے ہیں تو اس کانٹیکسٹ میں رکھتے ہیں؟
کوئی بھی نہیں کرتی. ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ آپ دیکھیے نا، دونوں طرف سے وہ گھوم پھر کے چیزیں آ جاتی ہیں. وہ ادھر سے کشمیر آ جائے گا، ادھر سے یہ چیزیں آ جائیں گی. ہاں، کبھی کسی کے یہاں کچھ زیادہ ہوتا ہے، کبھی کسی کے یہاں کم ہوتا ہے، اور یہ چیز رہتی ہے. دو چیزیں ہیں، ایک پاکستان اس چناؤ میں، دوسرے مسلمان. دونوں چیزوں کو ہم جوڑ کے نہیں دیکھ سکتے. یہ الگ بات ہے کہ اسلامک ملک ہے پاکستان کی، تو اس جو یہاں مسلمانوں کے سوال ہیں وہ ایک الگ سوال ہے، اور جو پاکستان کا سوال ہے بھارت سے وہ ایک الگ ہے. یہ وہ پینٹ کرتے ہیں کہ بھارت کے مسلمانوں کا ایک بڑا حصہ پاکستان پرو رہتا ہے، لیکن بھارتی مسلمانوں کے ہاں ایسی استھتی نہیں ہے، اور بھارت کے مسلمانوں کے اپنے سوال ہیں.
تو یہ جو اپنے سوال جن کی پرتاپ بات کر رہے ہیں، بھارت کے اندر عوام کے کئی اہم ایشوز ہوں گے، تو کیا سیاستدان یا امیدوار لوگوں کی توجہ اصل ایشوز سے ہٹانے کے لیے پاکستان مخالف بیانیہ استعمال کرتے ہیں الیکشنز میں؟
مجھے لگتا ہے ایک بڑے لیول پہ یہ ایک رول ہوتا ہے، چونکہ مسائل یہ تو نہیں ہے. سوال تو جو ہے وہ ہم سب کو پتا ہے کہ سوال غریبی ہے، سوال ایجوکیشن ہے، سوال ہیلتھ ایشوز ہیں، سوال امپلائمنٹ ہے. تو سوال تو یہی ہے، سوال میں تو کہیں کوئی انتر نہیں ہے، لیکن جو اس کے سلوشنز ہیں وہ سلوشن دینے کی بجائے सोल्यूशन पे बात करने के बजाय ये सवाल ही बदल दिए जाते हैं।
तो वो सवाल बदलने की वजह से जो है
इलेक्शन
है,
आप उसके जवाब दीजिए। आपने कहा कि हम चलो सवाल ही बदल देते हैं, जब क्वेश्चन चेंज हो गया तो उसके आंसर भी चेंज हो जाएंगे, तो फिर वो सारा जो डिबेट है उस नए क्वेश्चन आंसर पे होता है और पॉलिटिकल जो नैरेटिव करते हैं
इसी डिबेट की वजह से
जवाब नहीं देने होते उनमें, वो
सवाल बदल दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया प्रताप, आप हमारे साथ थे और खास तौर पे जो इंडियन इलेक्शंस के हवाले से इस वक्त कैंपेन हो रही है, पाकिस्तान मुखालिफ बयानियां हैं उस पर हम आपसे तजिया ले रहे थे। इसी पे मजीद बात करते हैं डॉक्टर आमना महमूद से, इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से मुंसलिक हैं। डॉक्टर आमना बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान में सरकारी सतह से हटकर भारतीय सियासतदानों और खासतौर से नरेंद्र मोदी के पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए को कैसे देखा जा रहा है?
देखिए हमेशा से ऐसे होता है जब इंडियन इलेक्शन शुरू होते हैं तो उससे 6 महीने पहले एक रैकेट क्रिएट हो जाता है कि पाकिस्तान का जीत किया जाता है इलेक्शन में, और वो फिर 6 महीने इलेक्शन का प्रोसेस है इंडिया में क्योंकि 4 मराहिल में होता है, तो फिर वो जारी रहता है और फिर 6 महीने तक उसका हैंगओवर चलता रहता है। तो इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस में ये 1.5 ईयर जो है इलेक्शन से पहले और बाद का पीरियड, ये बड़ा टेंशन का पीरियड होता है। और ये बयानियाँ जैसे अभी हम बात कर रहे थे पहले कि ये बयानियां शुरू ही इसलिए किया जाता है कि जो असल इश्यूज से नज़रें हटाई जा सके, और फिर ये कि क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस में रियलिटी से ज़्यादा जो हिस्ट्री का हैंगओवर है वो बड़ा ज़्यादा है, जो एक जिस वक्त तकसीम हुई और उसके बाद जो एक हॉस्टाइल इन्वायरमेंट डेवलप हुआ है दोनों कंट्रीज के दरमियान, वो उनके बयानिए में शामिल है और वो फर्दर एग्रावेट होता रहा है, मजीद उसमें इजाफा ही होता रहा है।
डॉक्टर अब ना एक चीज कुछ तजियाकार समझते हैं कि भारत की इंतखाबी मुहिम जो है उस पर जो बयान सामने आ रहे हैं वो सिर्फ वोटर्स को अपनी तरफ लाने के लिए है और उन्हें इंतखाबी मुहिम के बयानिए से कुछ ज्यादा अहमियत देने की जरूरत नहीं है, क्या ऐसा ही है?
जी ये आम लोगों के लिए तो सही है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो इंडिया की पॉलिसी है पाकिस्तान की तरफ वो हमेशा से पाकिस्तान मुखालिफ ही है। एक वक्त था जिसको हम नॉर्वेजियन जो प्रैग्मेटिज्म कहते थे, लेकिन उसके बाद बीजेपी आ गई। अब बीजेपी के लिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि वो क्योंकि एक हिंदुत्व और एक अपना नया नैरेटिव बना रहे हैं कि जो हिंदुस्तानी नहीं बल्कि हिंदू कौमियत के बेस पे है, तो उसमें फिर वो जैसे अपनी माइनॉरिटीज को टारगेट कर रहे हैं और जो उन्होंने लॉज बनाए हैं सीए जैसे, तो उसमें फिर पाकिस्तान के खिलाफ बयानियां बनाना और ये बताना कि आई विल बी मोर हार्श ऑन पाकिस्तान, तो ये उनके लिए बड़ा जरूरी है और वो एड्रेस करना चाहते हैं जो एक्सट्रीमिस्ट वोटर है।
तो पाकिस्तान में जब इंतखाबात होते हैं तो भारत मुखालिफ बयानियां इस्तेमाल होता है?
पाकिस्तान में असल में मसाइल बड़े ज्यादा हैं और क्योंकि पाकिस्तान का जो पाकिस्तान एक मिडिल पावर नहीं है, एक स्मॉल पावर है जिसका सिर्फ अपना इंटरेस्ट अपने बॉर्डर डिफेंड करने तक है, तो पाकिस्तान में भी कभी कभी इस बात का होता है कि इंडिया के साथ जो रिलेशंस हैं वो उसको टिट फॉर टैट के बेसिस पे होना चाहिए, लेकिन मोस्टली पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कन्फाइन रहती हैं अपने लोकल इशूज के ऊपर और लोगों को इंसेंटिव देने पे और ज्यादा डेमोक्रेसी वगैरह देने के।
तो नरेंद्र मोदी अगर डॉक्टर आमना तीसरी मर्तबा मुंतखब होते हैं तो क्या पाकिस्तान उनके साथ बातचीत के लिए कोई कोशिश कर सकता है?
देखिए पाकिस्तान के साथ हमेशा बातचीत भी होती है, जैसे पिछली दफा जब पहली दफा मोदी साहब मुंतखब हुए थे तो प्राइम मिनिस्टर को अपनी इनॉगरल ओथ टेकिंग सेरेमनी में इन्वाइट कर लिया था और इसी तरह से फिर पाकिस्तान का विजिट भी एक बार उन्होंने किया, तो ऐसा नहीं है कि ये जो इलेक्टोरल रेट्रिक है ये मुसलसल कंटिन्यू रहे, क्योंकि दोनों मुल्कों के दरमियान वर्किंग रिलेशन तो जाहिर है कि जरूरी है, आप हमसाए हैं और आपने साथ ही रहना है, तो ऐसा नहीं है कि ये बात करने से मना करता है। आप देखिए कि बहुत ज्यादा रेट्रिक है, बहुत ज्यादा है, लेकिन साथ ही पाकिस्तान की खबर जब नई आई है उन्होंने फिर तजारत की बात भी की है, ओपनिंग की बात की है। इस वक्त क्योंकि ये रेट्रिक बना हुआ है, जब इलेक्टोरल प्रोसेस खत्म हो जाएगा तो मेरा ख्याल है कि इंडिया इसको रिस्पॉन्ड करेगा, लेकिन अभी जयशंकर साहब ने कह दिया कि हम टेररिस्ट के साथ नहीं ट्रेड करते,
तो ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये किस करवट ऊंट बैठेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आमना, आप हमारे साथ थी, इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी से मुंसलिक हैं, इस हवाले से हमें तजिया दे रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। इस पे खत्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ, और पाकिस्तान और खित्ते भर की खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट और सोशल मीडिया पर आ सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, असदुल्लाह खालिद को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ سره اورو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی خاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی خاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټه کی خاګي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فانزي او د خپل پخې فارونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
روسي د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ سره اورو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی خاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی خاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټه کی خاګي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فانزي او د خپل پخې فارونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you.
امریکا غاښنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټکی د ملګرو ملتونو د ادارو او طالبانو ترمنځ د همغږي غونډه. طالبان وايي نړیوال مرستې باید د افغانانو د اړتیاو او د طالبانو د حکومت لومړیتوبونو پر اساس ترسره شي. د اوکراین په خارکیف کې د جګړې دوام. د اروپا په ختیځ کې د امریکا د قومندانۍ چارواکي بیا وایي چې دا د ناتو د لپاره ضروری ده چې د احتمالي مقابلې لپاره چمتو اوسي. او د نجونو د تعلیم د پاره د یوې خیریه مؤسسې د مشر هڅې نادیا مجیدی غواړي چې خپل مورنۍ خاورې سره پیوستون ژوندۍ وساتي. هیله ده د خبرونې تر پایه مون سره اوسئ. قدر منو لیدونکو سلام، نن پنځشنبه ده، د غوی او وشتمه نیټه او د 2023 کال د مې د میاشتې 14مه. زه خایسته سعادت لامېمه. موږ سره به زموږ همکاران البته په خبرونه کې ملوسی. زما همکار سمیع الله جلالزی به د اوکراین پر ختیځو برخو د روسیې د بریدونو او په وړاندې د ناتو د احتمالي مقابلې د چمتووالي، او همدارنګه به قاسم خان مندوخیل په لندن کې د افغان کډوالو د لاریون وروستی حال راکړي. جلالزی صاحب او مندوخیل صاحب، له تاسو نه مننه کوم. بیرته تاسو ته ستنیږم، راسره ملوسیږئ. د طالبانو د حکومت د برنامه چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د ملګرو ملتونو د ادارو سره د طالبانو د حکومت د ادارو د همغږي په غونډه کې ویلي دي چې نړیوالې مرستې باید د افغانانو د اړتیاو او د دوی د حکومت د لومړي توبونو پر اساس ترسره شي. طالبان په داسې وخت کې د نړیوالو مرستو په تنظیم ټینګار کوي چې په دې وروستیو ورځو کې سره صلیب او سره میاشتې د ټولنې نړیوال فدراسیون د افغانستان د وضعیت د لا خرابېدو خبرداری ورکړی. یو شمیر شنونکو وایي چې طالبان غواړي چې د بشري مرستو په نوم نړۍ سره په اصل کې معامله وکړي.
د طالبان د حکومت د بهرنی چارو وزارت وایي د ملګرو ملتونو د ادارو سره د خلکو پر اړتیاو د دوی د حکومت پر لومړیتوبونو په تیر 2023 کال کې د ملګرو ملتونو د مرستو او راتلونکو پلانونو په اړه خبرې کړي. د طالبان د حکومت د بهرنی چارو وزارت وایي سره لدې چې طالبان حکومت هڅه کوي چې افغانستان د اقتصادي پرمختګ او په خپل ځان بسیا کېدو په لور بوزي، خو په دې برخه کې لګړو ننګونو سره مخ دي.
د بهرنی چارو وزیر په خپل خبرو کې وویل چې په هیواد کې د جګړې له ختمې وروسته اوس د دې وخت رسیدلې چې ټول هڅې د هیواد پر رغونې او پرمختګ متمرکز شي.
خو یو شمیر شنونکو وایي چې طالبان د بشری مرستو په نوم غواړي نړۍ سره معامله وکړي.
اوسنۍ د طالبانو حاکمیت په افغانستان کې د هر لارې نه استفاده کوي تر څو په بین ملي ټولنې فشار راولي چې دوی د رسمي پیژندنې موضوع په یو ترتیب حل شي او دوی ګواکې د یو رسمي او مسؤل حکومت په حیث وپیژندل شي. د ملي ټولنو د دوی کړنو ته په کتو دې ته نه ښکاري او طالبانو ته نه ښایي چې د هغه بشري ناورین چې په افغانستان باندې نازل شوی دی، د افغانستان خلک ورسره مخامخ شوي د سیلابونو د سرازیر کېدو په پایله کې او په زرګونه کورنۍ په ډیر بد حالت کې واقع دي، هغوی سره باید مرستې وشي. طالبان مکلف دي چې بین ملي ټولنې سره مرسته وکړي.
د طالبان حکومت په داسې حال کې د خلکو د اړتیاو او د خپل حکومت د لومړیتوبونو پر اساس د نړیوالو مرستو په تنظیم ټینګار کړی چې په دې وروستیو ورځو کې سره صلیب او سرې میاشتې د ټولنې نړیوال فدراسیون د افغانستان د وضعیت د لا خرابېدو خبرداری ورکړی او د بشري مرستو د بڼې او د مرستې رسونې د چارو مدیریت ته په بیړني ډول د بیا کتنې غوښتنه کړې ده. وخت طالبان د بیا رسېدو وروسته افغانستان سره د نړیوال ټولنې مرستې ډېرې کمې شوې دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
بلپلو د افغانستان د لپاره د خوړو نړیوال پروګرام رئیس شاولی لی د افغانستان د نفوس د دریمې برخې د لوږې څخه د کړېدلو یادونه کوي. میرمن شاولی زما همکار احمد الله ارچیوال ته په مرکې کې ویلي چې په افغانستان کې د دومره زیات شمیر خلکو خوړو ته اړتیا د اندېښنې وړ مسله ده.
په افغانستان کې بشری ناورین ډیر پراخ دی.
په تیر څه د پاسه دوه کلونو کې مونږ ولیدل چې په افغانستان کې بشري ناورین څومره ځپن کې وو. خو د بسپنه ورکوونکو د سخاوت مندانه مرستو پر مټ مونږ وکړای شو چې ملیونونه خلک له قحطۍ څخه وژغورو. مونږ ولیدل چې دغه قحطۍ د خلکو پر ژوند څه ډول اغیزه کړي. په تیر ژمي کې مونږ ولیدل چې د شپږ ملیونو افغانانو او اوس افغانستان د نفوس یو پر درېمه برخه د ولایت لسره مخه ده. دا یو لوړ شمیره ده. لدی عمله د افغانستان حالت لا هم د کړاو څخه ډک دي. خو په ورته وخت کې مونږ هغه بدلون هم ګورو چې مونږ وکړای شو هغه رامنځته کړو. ډیر خلک موجود دي سره لدې چې دغه خلکو شمیر کم دي، خو له زیاتو مرستو وروسته یو ثابت اقتصاد ته ورداخل شوی دي. مونږ باید په یاد ولرو چې د افغانستان د نفوس یو پر درېمه برخه اوس هم مرستې ته اړتیا لري.
خو پښتنه دا ده چې که افغانستان نړیوال مرستې ترلاسه نه کړي، دا به څه ډول بشري زیان رامنځته کړي؟
د دغه مرستو د کمښت بشري زیان چې په دې اړه د اقدام نه کولو له امله رامنځته کیږي، د دې اصلي قربانیان به ښځې او کوچنیان وي. ما له ښځو سره لیدنې درلودې. دوی ماته وویل چې اوس اړ شوي چې د درې وخته خوړو پر ځای یو وخت خواړه وخوري. مونږ پوهیږو چې مونږ درې وخته خوړو ته اړتیا لرو. د خوړو کم خوراک د کوچنیانو وده او د هر انسان د کار وړتیا راکموي. هغه څه چې مونږ ورته اړتیا لرو هغه دا دي چې مونږ باید په همدغه کچه خواړه ترلاسه کړو. د دې لپاره چې مونږ یو صحتمند ژوند ولرو، مونږ باید د حد اقل اړین خواړه ترلاسه کړو.
تاسو کافي خوړو ته د نن لاسرسي له امله د کوچنیانو او ښځو پر روغتیا د اغیزو په اړه خبرې وکړي. د افغانانو څو سلنه نفوس د خوارځواکۍ سره مخ دي.
د افغانستان د نفوس یو پر درېمه برخه خوراکي مسؤلیت نه لري. درې میلیونه کوچنیان سخت سوی تغذیه سره مخ دي. شاوخوا یو میلیون امیدواري او هغه ښځې چې خپلو بچو ته شیدې ورکوي زموږ د پروګرامونو برخه والدي. د دې معنی دا ده چې دوی خوراکي مسؤلیت مرستو او غذایی موادو مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په مرسته کې مونږ دغو خلکو ته داسې توکي ورکو چې په دوی کې د خوارځواکۍ مخه ونیسي. د خوارځواکۍ درملنې ورستنی کار چې باید تر سره شي.
نړیواله ټولنه د افغانستان سره مرسته ونه کړي او دوی هغومره پیسې چې افغانستان ورته اړتیا لري افغانستان ته ور نه کړي، د افغانانو سره د مرستې لپاره کومې نورې متبادلې لارې موجودې دي؟
د افغان کورنۍ لپاره متبادل ډیر خراب دی. د دې معنی دا ده چې دوی اړ دي چې خپل ورځنی خوراکي موادو مقدار کم کړي. دوی باید د ورځې یو وخت ډوډۍ وخوري. د دې معنی دا ده چې مونږ به اړ شو چې بسته بسته کورنۍ ته د خوراکي موادو د مرستو ورکول بند کړو. مونږ لاله په خوا دا کار کړی دی. د 2023 کال د مارچ په پرتله د سږ کال مارچ کې مونږ خپل مرستې نږدې نیمایي کمی کړي دي او په دې اوړي کې به مونږ خپل مرستې لا پسې هم کمی کړو. تیر میاشت کال چې ما میاندو سره خبرې کولې مونږ دوی ته خپل ورستنی مرستې ورکړې. زیاتره خلکو ژړل. دوی پوښتنه کوله چې دوی به اوس څه کوي. د دې معنی دا ده چې اوس به دوی او د دوی کوچنیان له دې عمله کړیږي.
ډیر افغانان امریکا غږ او په ځانګړي ډول د امریکا غږ رادیوي پروګرامونو ته د خوړو د نړیوال پروګرام WFP د خوړو د ویش په پروګرامونو کې د روڼتیا د نشوالي له امله شکایت کوي. دوی وایي چې ستاسو اداره هغو خلکو سره مرستې کوي چې ستاسو له کارمندانو سره اړیکې لري او هیڅ مرستو ته اړتیا هم نه لري. د دې کار له امله څه دی؟
زمونږ د مرستو ویش کې د روڼتیا کمښت نشته. مونږ نشو کولی ټولو اړو خلکو سره مرسته وکړو. له دې امله د هغه میرمنې چې له کوچني ماشوم سره یو ځای وږي ویلي کېږي لپاره ستونزمنه ده چې پوه شي چې له هغې سره ولې مرسته نه کېږي. مونږ د دوی سره په دې اړه چې مرستې کمی دي خبرې کوو تر څو دوی پوه شي چې ولې له دوی سره مرستې نه کېږي. له دې امله مونږ په خپلو کارونو کې شفاف یو. مونږ داسې میکانیزمونه لرو چې خلک کولی شي د هغې له لارې مونږ سره تماس ونیسي او موږ سره خپل اندېښنې شریکې کړي. د بلګې په ډول موږ د ټلیفون یو دایمي لیکل لرو چې خلک کولی شي موږ ته د هغې لارې زنګ ووهي. خلک کولی شي موږ ته د خپل خوخي په ژبه زموږ له نارینه او خزینه او همکارانو سره خپل ستونزې شریکې کړي. موږ ته یوازې تیر کال خلکو 400 زرو زنګونه وهلي دي. خو د مرستو د کمښت له امله بدبختانه موږ د دوی سره د زیاتو څه کولو وړتیا نه لرو.
پم دې تړاو د نجونو د تعلیم د پاره د یوې خیریه مؤسسې د مشر نادیا مجیدی پر هڅو هم رڼا چو چې په دې سره غواړي لخپلې مورنۍ خاورې سره پیوستون ژوندۍ وساتي. خو لومړی لنډه دمه اخلو. د شمیرې سره سم به مهم مطلب تر شو د برېټانیا پارلمان د اپریل په 22مه د رواندا لایحه تصویب کړ چې ورسره حکومت رواندا ته د ناقانونه پناه غوښتونکو د استولو لپاره تابعیت زیاتې کړې دي. د برېټانیا پولیسو د افغان پناه غوښتونکو په شمول لسګونه پناه غوښتونکو نیولې دي او رواندا ته یې استوي. نن پنځشنبه یو شمیر افغان کډوال په لندن کې راټول شوي او د دغه قانون خلاف لاریون وکړ. په دې اړه نور جزئیات په خپل همکار قاسم خان مندوخیل صاحب نا واخلم چې لندن څخه موږ سره په خبرونه کې مل شوې دی. مندوخیل صاحب ستړي مشه په خیر راغلی. په دې لاریون کې ګډونوالو تاسو ته څه ویل؟ ورستي معلومات په دې اړه څه دي؟
سلامونه ستړي مسی زما شات دغه تصویر لږه تد غوندي ښکاری. دلته په لکتاس شولې په لسکونه ځوانان د افغانستان لارو بار چې دلته دی هیواد ته پناه راوړي راغلي. په دوی کې ویل چې دا ډیټنشن سنټر ته دلته چې د کورونی چارو د وزارت دفتر دی دته راوړي لاسلیک پر اخلي بیا یې ریپورت سنټر دی چې هغه ته استوي او لاغه پس بیا رواندا هیواته استوي. ځکه چې د برېټانیا حکومت پرې کړې ته باندې جو زره کډوال چې دی هیواته راغلي هغه کې اکثر کې ډیر لوی شمیر د افغانانو دی. دا به د دوی کژيبه بیا ورسته رواندا ته چې واسطه ولتي الته بچلول کیږي. خو دلته چې له افغانانو سره ما خبره وسوي چې دغه د اوس زما شاته کوم د کورونی چارو د وزارت د دفتر دی د دته تر اوسه څورلس هو کسان راولتوي او په دې کې لوی اکثریت د افغانانو دی. بیا چې کله ونی سي دلته او ډیټنشن سنټر لا یو شي نو له دوی سمارټ فون واخی چې کیمره ونه لري نو بیا یو وړوکی موبایل ورکوي چې یوازې دوی له خپل دوستانو یا کورنۍ سره خبرې پرې کولای شي. همدغه چې یو کس چې په دانن نننی لاریون کې راسترمل وو مال د سره خبرې کړي دای د افغانستان د لوګر ولایت دی. له د سره هم خبرې وکړو محمد رسول میږي دای دلې په دغه لاریون کې دی او محمد رسول ته ویل سوي چې دای به د بیرته رواندا ته به یاستوي. محمد رسول کته خپل معلومات راکې تاسو ته ویلي د کورونی چار وزاره
تقریبا شپږم میاشتې مخکې کله سره وخت و مغه نه شپږم میاشتې وروسته د اوسېم د شپږم میاشتې مخکې رواندا ورکر تر هغه کې کلتي موږ یو بیل روان ده دا بیل چې ریپاسو کو موږ غواړو ستاره رواندا ته ولې نو ما په شمول ډیر زیات افغانان د دې ټول شامل په پاره سره ټول رواندا ته ولې مزيات کول څه ته اوس ما ته سین راکړې ده کوم واپس ورسته زما سین کوم د الله سین سید د ما میس کو ما ته ویلو کوم مطلب ته ول تلار شم ما کې نه او یستم تاریخ بیا سین ده د دې کنفیوژن نو پیګ مست
نو محمد رسول وای چې ته په فرق دی هیڅ نه پوهیږي چې ته وکی نو د محمد رسول په ګډون په نور هم داسې په لسګونه ځوانانو سره موږ په غتیر لاریون کې خبرې شوې.
مندوخیل صاحب آیا داسې مرجع حل تشته چې د دغه افغانانو سره د دوی د دوسی او قضایا او په برخه کې مرسته وکي حقوقي؟
نه یوازې هیڅ څوک هم نشته داسې مرجع نشته ځکه چې د کم چې د بشري حقوقو ډالې دي یا په پارلمان کې غړي دي هغه مخکې احتجاجونه کول خو اوس یوازې پریکړه داسې ده چې د خلک نیول کیږي او واستول کیږي به دوه پکې نه ښکاری.
بله له تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم. کور ودان په دې تړاو به بیا هم تاسو ته زحمت درکو او روسی معلومات ول تاسو نه ترلاسه کو. خوشاله او بریالي اوسئ.
ډیره مننه. روغ روغ.
په دې برسیره د چین ولسمشر شي جنګ پین نن د پنځشنبه په ورځ په بیجینګ کې د روسیې له ولسمشر ولادمیر پوتین سره د خبرو اترو کوربته وکړ. د روسیې ولسمشر پوتین هغه هیواته د دوه ورځني سفر په ترڅ کې ویل چې د روسیې او چین اړیکې نه د فرصت طلبۍ لپاره دي او نه هم د چا پر ضد دي. هغه ویل چې په نړیوالو چارو کې زموږ همکاري به په نړیوال ډګر کې د ثبات یو لامل په شکل وګڼل شي. پوتین د چهارشنبه په ورځ له چینایي رسنیو سره په مرکې کې ویل چې روسیا د اوکراین د جګړې په اړه خبرو ته چمتو ده. بل پلو فلسطینی اوسیدونکو او وسلوالو ویلي چې د پنځمه په ورځ د غزې په شمال کې د جبالیا په زړه کې د اسرایلو ټانکونه د پرمختګ په حال کې وخو او پکو د ټانک ضد راکټونو او هوان بمونو سره د دوی د مخنیوي هڅه هم وکړي. بل خو په جنوب کې اسرایلی ځواکونه په رفح کې پرته له کوم خنډ څخه خپل بمباریو ته دوام ورکوي. د اسرایلو د بریدونو او په جګړه کې ورو پرمختګ او میاشت وروسته له هغه چې د حماس لخوا د پولي په غاړي و کې بریډ وشو د حماس د ډلې د لمنځوړلو لپاره هدف ته د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د رسیدو سونځي په ډاګه کوي. همدارنګه د سلواکیا چارواکو د چهارشنبه په ورځ ویل چې د دغه هیواد په صدر اعظم رابرټ فیکو باندې مرګونه بریډ شوی او روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. د سلواکیا په مرکزی خارګوټي هندلوا پر فیکو باندې د لډزو نو وروسته نوموړی روغتون ته استول شوی. پولیسو د تورن کاست نیولو خبر هم ورکړی. فیکو څلور دورې د سلواکیا صدر اعظم پاتې شوی او ګوند یې یو ځل بیا په سپتمبر کې عمومي ټاکنې هم وګټلې. د برتانیا، چک، پولند او یو شمېر نور هیوادونو مشرانو د پیښې په اړه اندېښنه او د فیکو د روغتیا په هیله همدارنګه هیله یې څرګنده کړې ده. بل پلو اوکرایني چارواکي وایي چې جګړې د خارکیف ښار په یو شمېر برخو کې زیاتې شوې دي، په داسې حال کې چې روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځو برخو خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. د اوکراین ولسمشر ولادمیر زلنسکي نن پنځشنبه خارکیف ښار ته تللی و. د خبر نور جزئیات به د خپل همکار سمیع الله جلالزی نه راوخلو چې په ستودیو کې را سره ملدی. جلالزی صاحب، ستړي مشي، په خیر راغلی. مونږ دا خبر هم واورید چې زلنسکي خپل ټول سفرونه بهر ته کنسل کړی دی او په هیواد کې پاتې شوی دی. په دې اړه نور خبرونه څه دي؟ په خپل امریکایي چارواکي څه وایي؟
خسته جانې مننه. راپورونه وایي چې روسیا اوس په اوکراین کې د نیول شویو سیمو له پولو هاخوا د نورو ځایونو د نیولو هڅه کوي او د تیرې جمعې ورځې راهیسې پر خارکیف ښار بریدونه زیات کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي نن پنځشنبه خارکیف ته سفر وکړ. هغه په سیمه کې د جګړې وضعیت ډیر ستونزمن وباله، خو ویل چې تر کنټرول لاندې دی. زلنسکي په سیمه کې د خپلو ځواکونو له قمندانانو سره تر کتنې وروسته وویل چې د خپلو قطعاتو په تقویه کېدو او کار کوي او له همدې عمله خپل ټول بهرني سفرونه ځنډولې دي. خارکیف چې د اوکراین دویم ستر ښار دی او کابو 1.3 میلیونه نفوس لري، د میاشتو راهیسې د روسیې له بمبار سره مخ دی او د راپورونو له مخې د اوکراین دفاعي سیستمونه تر اوسه په مخنیوي نه دي قادر شوي. روسیا په داسې حال کې پر اوکراین بریدونه زیاتوي چې د امریکا د بهرني چارو وزیر انتني بلینکن په تیرو دوه ورځو کې په اوکراین کې وو او نوموړي په دې سفر کې له یاد هیواد څخه د واشنگټن ټینګ اتر څرګند کړ. بلخو د اروپا په ختیځ کې د امریکا د قمندانۍ چارواکي وایي دا د ناتو لپاره ضروری ده چې د احتمالي مقابله لپاره چمتو اوسي. د ناتو په لومړی کرخه پولند کې لزر امریکایي ځواکونه په دوري شکل ځای پر ځای دي. دا ونې د ختیځ اروپا په ماموریت کې د امریکایي ځواکونو لومړی فرقې له درېمي پیاده فرقې څخه د چارو مسولیت واخیست. د امریکا پاوز د ناتو له متحدینو سره د مخنیوي د تقویت لپاره لنګ دی کار کوي. په 2020 کال کې پنځم قلوردو فعال کړ چې هدف یې په اروپا کې د امریکایي متحدینو او شریکانو د ځواکونو کنټرول او د قومندې پراختیا و. د پنځم قلوردو قومندان ډګر جنرال چارلس کوستانزا چې په دې ورستیو کې د یاد قلوردو مشري پر غاړه اخیستی وایي چې روسیه په نږدې وخت کې ناتو ته ګواښ پیښوي.
زما په نظر یو څه ناسم تصور شته چې موږ وخت لرو او روسي ډیر زیانونه ګالل دي او هغوی ته به یو څه وخت پکار وي چې بیرته ځان منظم او جوړ کړي. زه دا مفکوره نه لرم. زه فکر کوم موږ باید د نږدې وخت لپاره چمتو اوسو.
اوکراینی چارواکي او یو شمیر غربي استخباراتي سرچینې وایي چې په اوکراین کې د روسیې تلفات پراخ دي او کابو 5000 پوځیان یې وژل شوي دي. خو جنرال کوستانزا وایي چې روسی ځواکونه ډیر ژر ځانونه بیرته تنظیم کړي دي. نو مورې زیاتوي که څه هم روسی ځواکونه د ناتو د ځواکونو په څیر ښه روزل شوي نه دي، خو د اوکراین د جګړې راهیسې شمیر زیات شوی دی.
هغوی همدارنګ د اوکراین جګړې ته په کتو خپل ذکر مدرنی کړي دي، کوم چې په غرب کې به زموږ لپاره یو مشکل وي، ځکه اوکراین د غرب وسلې کاروي. هغوی همدارنګ د غرب تخنیکونه کاروي. روسیه دا زده کوي چې څنګه دفاع ورڅخه وکړي.
نو موري د ناتو د چمتووالي لپاره واقعي نه خويني پولندي شریکان موافق دي او د امریکایي ځواکونو هر کله کوي پولند روسیا تل د یو تهدید په توګه ګوري خو د پولندي ځواکونو د یو لسمه فرقې قومندان وایي د ناتو ټول متحدین اوس د تهدیداتو په جدیت پوهیږي
کله چې روسیې پر اوکرين برید وکړ نو هرڅه روښانه شول بنا ان اوس به هرڅه پوهیږو روسانو او خود چې هغه څنګه فکر کوي څنګه فعالیت کوي او هرڅه اوس روښانه دي
د پولندي جنرال په خپل خاور کې د مخنیوي په هدف د امریکایي ځواکونو د مشکېدو په ارزښت ټینګار وکړ
موږ به چمتو اوسو چې روسان ته ښکار وکړو ګوري موږ چمتو یو د دې هیڅ امکان نشته چې پر موږ برید وکړي حتی که تاسې د لتویا یا استونیا په شان په وړو هیوادونو هم برید وکړي موږ د تهدید سره د مقابلې لپاره چمتو یو
د پولند پوځي چارواکي وایي د تاریخ په اوږدو کې او د اروپا په زړه کې د یاد هیواد د جغرافیایي موقعیت لامله د هغوی هیواد ډیری وختونه باید لومړی جګړه وکړي یو دلیل چې یاد هیواد اوس مهال د خپلو کورنیو ناخالصو عوایدو 4% په دفاع لګوي د میروسلاف ګونګاتس راپور سمیع الله جلالزی د امریکا غږ
د دې نوراندې په سیمه کې خبرونه ته چرشو پاکستان په هند کې روانې ټاکنې د نګدې نڅاري اسلام آباد لدی عمله په قهر دی چې هندي سیاستوال د رای ورکونکو د راجلبولو د پاره د پاکستان په وړاندې سخت دریځ غوړه کړې دی د امریکا غا خبريالې سره زمان په دې اړه رپورت را لګلې دی او تاسو ته به زموږ همکارا نظرانه یوسف زئی وړاندې کی
د لاهور ښار ته نږدې د سیرینا په نوم د نساجي فابریکې د نړۍ د ځینو لویو برانډونو او سوداګرو لپاره توکي تولیدوي خو ګاونډي هند چې د نړۍ په سترو بازارونو کې د پاکستان سره سوداګریزي اړیکې نه لري
موږ بارزان خامواد ترلاسه کړو کوم چې موږ د سوداګرۍ لبندیز د مخه ترلاسه کول په هند کې خلک زموږ رنگارنګ توکي خوښوي
اسلام آباد د 2019 کال په اگست کې د هند سره سوداګري ورسته له وزندوبله چې نوې ټلی په یو اڑخیز ډول د جمهو کشمیر د لانجمنې سیمې د خپلواکۍ امتیاز واخیست پاکستانی سوداګر د لومړي وزیر شهباز شریف د نوې حکومت واړی چې د اقتصادي کړکېچ د کمول لپاره سوداګري سي اړیکې بیا پیل کړي خو د هند پټاکنو کې د پاکستان په اړه لومړي وزیر نریندر مودي د اپوزیشن ګوند په پرتل زیات سخت دریځ لري هغه وایي چې د پاکستان سره په پولي باندې ټیرریستي فعالیتونه وزبي
کله چې زما وخت ورسېدم ما وویل چې بس دي نن پاکستان اړیته شکایتونه کوي او ژاړي چې مونږ وژغوري مونږ وژغوري
پاکستان او هند چې دواړه په اټومي وسلو سمبال دي سوجنګونه کړې دي دواړه یو بل په سرحدي ترګري تورنوي پاکستانی کارپوهان وایي چې هندي سیاستوال د پاکستان په وړاندې د نرم چلن توان نه لري
کانګرس دی
د کانګرس ګوند هم هڅه کوي چې مودي په پاکستان کې د شریف کورنۍ د ملګري په توګه انزور کړي دا یو بلګه ده دوی سخت دریزه رای ورکونکو ته په ځانګړې توګه بی جی پی ته خطاب کوي او دوی وایي چې د کانګرس ګوند به د پاکستان په وړاندې سخت دریز ولري
خو اوس چې مودي د درېمې دورې لپاره د ټاکنو ګټلو ته سترګې په لار دی په پاکستان کې ځینې فکر کوي چې هغه به د سختو خبرو باوجود د پاکستان سره صلح وساتي
نو هغه تاریخ ته پام کوي نو هغه باید یو څه میراث پرېږدي زما په فکر چې دا د مودي لپاره یو چانس دی چې له پاکستان سره د سولې په برخه کې په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړي
کارپوهان وایي په داسې حال کې چې په پاکستان نیوکې خای ځینې هندي رای ورکونکي راجلب کړي خو کله چې ټاکنې پای ته ورسیږي د دوړو خو حکومتونه به د ټاکنیز کمپاین بیانات یې کړی او د مسلو د حل لپاره په خاموشي سره کار وکړي دا و د سره زمان د رپورت پښتو ژباړه نظرانه سوسی امریکا غږ
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غږ خبريالان مو د واشنگتن له استودیوګان
سلامونه ستړي مشي
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیبیم
زه ګالیا رانا نورستانیم
زه احسان لاریب زم
سیمه او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنۍ او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند ډوړې او ژورې درخایي.
د افغانستان په گاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسیره اهم افغانانو ته د نظر څرګندولو موقع برابروي.
امریکا غږ په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخ منبع په توګه په هر اړخیزو او بې طرفو راډیوي خبرونو کې له چارواکو نه پوښتنه کوي.
رحنا تحریک،
زبی الله غازی،
مسکا صاپای،
خدای نور ناصر، امریکا ژغ، اسلام آباد،
پېخبر،
کولمبیا، میزوري،
کالیفورنیا، لس انجلس.
د امریکا غاک ټلویزیونی خبرونه پر سپوږمکۍ او ټولنیزو رسنو باندې مهیره وي.
د بیان ازادي مهمه ده او امریکا ژغ ورته ژمن دی.
هله ده چې د امریکا غږ رادیوي او تلویزیونی خبرونه وګورئ او واورئ. او اوس پر شاور ستې مطلب ده. نادیه مجیدی له افغانستان څخه بریتانیا ته راکړه شوه، خو هغه غواړي چې له خپلې مورنۍ خاورې سره پیوستون ژوندۍ وساتي، ځکه خو یې ورته د یونایټډ ګلوبلی په نوم یو خیریه ټولنه هم جوړه کړې ده.
نادیه مجیدی په دوه کلنۍ کې ل خپل کورنۍ سره ل افغانستان او بریتانیا ته راکړه شوی و، خو هغه غواړي چې ل خپل مورنۍ خاورې سره په وستون ژوندۍ وساتي، ځکه خو یې ورته د یونایټډ ګلوبلی په نوم یو خیریه ټولنه جوړه کړې ده.
و بابا هم همیشه به یاد ما میداد چې شما د لندن هستین، زیاد باید از همین موقع استفاده کنین که هم یک روز خدمت به همون جامعه که زندگی میکنین برای نو خدمتتون برسه و هم به وطن که از آمدین.
نادیه مجیدی لا په پوهنتون کې وچی ځینو زده کوونکو ته به زده کړې ورکولې او له هغوی تر لاسه سوي پیسې به افغانستان ته لیږلې. همداسې ورو ورو خپل خیریه ټولنه پسې پراخه کړه.
از نگاه تحصیلات ما در مکتبای مختلف در ولایت های مختلف میریم، در مکتبا میریم میبینیم که شاگردها چی نیاز دارن، استادها چی نیاز دارن، باز امو مثلا قرطاسی و چیزها برشون تقسیم میکنیم. از نگاه صحت ما فعلا یک کلینیک در هلمند واس کردیم برای خانمای عامله دار که دمی جریان عامله داری میتونن اونجا برن، هم به دوا گرفتن، به ماینات، میتونن مثلا دکتر ببینن، ماینه خون بتن، هر چیز که نیاز داشته باشن دمی وقت عامله داری میتونن از کلینیک بگیرن.
نادیه مجیدی وای په افغانستان کې چې به کله د خپل خیریه ټولنې ښوونځیو کې د شپږم ټولګي نجونه لیدلې، نو ډیره به ورته زوریدله، ځکه چې د طالبانو رژیم یې پر لوړو زده کړو بندیز لګولی دی.
نه خیلی سخت بود، چون اونجا که رفتم در مکتبا از شاگرد ها کلشان زیر صنف 6 بودن، باز یکان تا بود که مثلا صنف 5 بودن و زیاد جگر کنی میکردن که مثلا در آخر سال کامیاب کشه هم دیگه مکتب از ما خلاص میشه یا صنف 6 که میشن. نصیحت ما ایز کرد تا وقتی که سیچویشن پس بره که مکتبا واز شوه بعد صنف 6، تا او وقت میتونه که مثلا در صنف های آنلاین درس های خود ادامه بتن یا کتاب های صنف 6 و بالا را بگیرن و در خانه درس بخوانن که حداقل از تحصیلات دمی چند وقت نمانن.
په افغانستان کې بیوزلی ته په کتو نادیه مجیدی پر بهر میشتو افغانانو ژغ وکړ چې له خپلو هیوادوالو سره د خپل ونډه مرسته وکړي.
نصیحت ما به می افغان دایسپورا است که تا جای امکانات آدم کوشش کنه که هم به جامعه که فعلا زندگی میکنیم هم به روزونا خدمت کنیم و هم به وطن خود. میتونه که یا از طریق چارتی باشه، یک مؤسسه یا یک مؤسسه از نگاه مالی کمک کنن، یا از نگاه وقت مثلا از اعضای تیم یک مؤسسه شون، یا میتونن یک کار دیگه کنن که حداقل یک خدمت به وطن شوه.
نادیه مجیدی وایی په بریتانیا کې د افغانانو خیریه ټولنې که تر یوه چتر لاندې کار وکړي نو افغانستان ته ډیره ګټه رسولی شي. قسم خان مندوخیل، امریکا ژغ، لندن.
اغلی مجیدی ته د لا بریا په هیله او له تاسو نه په مننه د خبرونه هم پای ته رسیږي. لدین وروسته به زما همکار سحر عظیمی تاسو ته دری خبرونه وړاندې کی چې په دې خبرونه کې هم تاسو ته مهم خبرونه او رپورټونه ځای شوی دي. او یادونه کوم چې زموږ خبرونه وګورئ او واورئ. الله مو مهربان.